ستړي مشه د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دی غړې کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال منتظر بیٹنی د ژوند او ادبي خدماتو په اړه اوږد راپور درکړو. مشال ریډیو مینه والو کتا سو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې دغه د مشال ریډیو فیس بک او انسټاګرام ته ورشي اغلای کې او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې مونږ واتس اپ هم لرو ول تاسو تازه خبرونه اوریدلې او کتلې شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د اغه راپور چې تاسو ته په سر کې مونږ ووی د منتظر بیٹنی د شاعری او ادبی خدماتو په اړه د راپور ل اسلام آباد راشد خټک تیار کړی. تاسو اوریدو تر بولو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه
منتظر بیٹنی د پښتو په جدید ادب کې د ځنګړي مقام خاوند دی. اولس خغا د یو شاعر په حیث پیژني، خو په علمي کړایو کې خغا په پښتو کې د ژبپوهنې په بنسټ ایښودونکو کسانو کې شمیرل کیږي. سره د دې چې منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه مسلکي او اکیډمیک زده کړې نه وې کړې، بلکې په هغه وختونو کې ژبپوهنه په پښتونخوا کې د یو بل مضمون په حیث تدریس کېدله هم نه، خو د خپل فطري استعداد له مخې په ژبپوهنه ډېر ګټور کتاب لیکلی و. په ژبپوهنه بل کتاب یې د هغوی د مرګ نه پس چاپ شو. د شاعرۍ یوه ټولګه د کتب ستوري هم په خپل ژوند چاپ کړې وه، او دویمه مجموعه پسرلی به ضرور راځي له مرګه پس چاپ شوه. له نیکه مرګه د منتظر بیٹنی مشر زوی بناتګل په خپله هم د شعر و ادب سره علاقه لري، ځکه یې د خپل پلار کار ضایع کېدو ته پرې نه خود او د بیټنیکه ادبي غورځنګ غوندې فعال تنظیم له خوا یې د هغوی کلیات په کال 2021 کې چاپ کړل چې د کتب ستوري سپرلی به ضرور راځي او د ژبپوهنې یا املا په اړه د منتظر بیٹنی وروستی کتاب پکې شامل دي. د منتظر بیٹنی کلیات په چاپېدو کې د سلیم کرار، منور غمخار بیٹنی، اسلم خان تسلیم او د نورو ملګرو مرسته او کار هم د داد وړ دی. د منتظر بیٹنی خپل نوم همیش ګل و او د فروری په میاشت کې په کال 1935 کې په ټانګ کې د صالح خان کره زیږیدلی و. د منتظر بیٹنی نږدې ملګري او شاعر او لیکوال نادر خان علیل د هغه د شخصیت زده کړو او کارونو په حکله مشال رډیو ته وویل.
د منتظر صاحب شخصیت ډېر مختلف و. یو مجبور د کړو وړو اډې شایسته و. دوبه پښتنوالی چڼې وي په دا بالکل په دې مینځ باندې به پیاسو باسلې وه، کرکلي ټوپۍ به په سر وه او همیشه به یې د سپینې کپړې اچولې وي، تورې چپلۍ او سپینې کپړې. دا یې د کم به رغېدو دومره کم به نه رغېدو لکه یو سړی بالکل خاموش یا یو سړی ډېر باتونی چې ورته وایي که نه بالکل د اعتدال باندې و. نو د ضرورت مطابق پہ خبرې کولې. د چې اکته چې په هر شي چې کورې سی وه درستګي وه، کدب خبرې کولې په تول به تللې وي، کدوی به لیک کاو آ به په تول تللی، کدب شاعری کوله آ به په تول تللی، کدز به متعلق د چ فرمودات تی یا د چ خیالات تی او اغلی کلو چراغلی دی آ به ډیر په تول باندې تللی و. تو همدا چې دای په پښتون کام باندې ډیر میان و، خدا سے لکھ دا سے نو مین لکھا چکم دا مینو نن سبا دا سے نارا لکھ یو فیشن پتا ور چی دلتا دا خبری چلی جی یا نارا بازی پو شکل جی چلی جی نہ دو دی پشتون قوم سرا لڑا نمینا وا خود دی پشتون قوم سرا سرا دی دو دی مین چکم لمن وا کما دائرہ وا آ پورا انسانیت پورے ویڑا وارو دا پا ٹول انسانیت باندے مین وا چرت بچی انسان تا چرت با انسانیت تا چرت با تکلیف وا ماحت ہو بناسو نو دائب پیغا باندھے درد دو دوما خبر دا چی دا دی لکه ډیر آزاد وو. آزادی ثبوت دا چې دی آزادۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورتي، لکه د څلورم پنځم پورې کلي چې سبق وي هغه نه بعد بیا دی په پرایویټ توګه یې بیا لسم پاس کړو، بیا استاد سو، یعنی مطلب دا چې پی ټی سي ټیچر به چې ورته ویلی که نه، بیا چې مونږ د استادي وکړله بیا هغه پرېښله، ځکه چې هغه به ده ته قدغن ښکارېده، د آزادي چې په مداخلت ښکارېده ده ته، نو هغه نوکری پرېښله. دې نه بعد بیا یو چای چې وخت کپنۍ وه ګروپ بانډ کپنۍ وه چې په کلو بیا چای ګانې شوراولې هغه چې دی انسپکټر سو، نو هغه چې مونږ ده وکړله بیا هلته محل چې آزادي چې یعنی د تا خلل ښکارېده نو هغه یې پرېښله. دې نه بعد بیا په ډی خان چې په ډی سي دفتر چې ٹرانسلیٹر سو چېرته یو عہدہ وه کلرک یا ایڈ کلرک په لیول والا، نو هغه یې چې مونږ ده وکړله، خو هغه سره یې دا فائده وکړله چې دا بیا ایل ایل بی ورسره ورسره وکړله، لکه مطلب دا چې تعلیم خو د بی اے پورې مخ چې وکړه پرایویټ طور بیا ایل ایل بی وکړله، نو چې ایل ایل بی وکړله بیا هغه نوکری پرېښله. بیا د باقي عمر چې کوم دا کنه او وکالت دې بیا داسې کاوه چې بیوال بیا کاوه کله کوا کله مکوا، نو انتهایی آزاد سړی وو. دریم خبردار چې لکه مذهبي کام پرست وو، خپل مذهب سره خپل دین سره خپل اسلام سره یې ډېره مینه وه، او بل دل چې روشن خیال وو، لکه یو طرف ته که د مذهب سره مینه وه نو داسې هغه نه وه لکه کوم چې دا نن سبا لا دا صورت حال ده یا مذهبي انتها پسندي ده، لا دا بیخي روشن خیال سړی وو، د یارانو یار وو، په ژبې باندې به یې ډېر خبرې کولې، په باړه ګلۍ کافرس پاولې سره به یې ډېر مجلس کاوه، هغه چې دا تلی وو هلته هغه خلکو نه چې کومې غلطیانې سلی وې یا کېدې یو حال بیا وی، غیر ضروری خبرې بیا بالکل نه کولې. دا د شخصیت اړخ وو، په شاعرانو مین وو، قدردان وو، هرې مشاعرې ته به چې چا دعوت ورکړو دی به ورته.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د منتظر برټنی شاعرۍ ته څېړونکو او کره کتونکو پام نه دی کړی.
زه دا ګڼم چې منتظر برټنی صاحب زموږ په هغه سینیئر شاعرانو کې یعنی شمار دی، د هغوی کتاب چې کم چاپ دی د کتب ستوري، دا له بده مرغه زه نه پوهېږم چې زموږ دغه چې کم سینیئر او دغه دور یعنی ښه مترقي قوم پرسته او په هر حواله باندې ښه شاعرانو دا هغوی شاعرۍ ته د هغوی کتاب ته هغه رنګ چې کوم دی نو توجه ور نه کړی شو، زموږ نقادانو یا زموږ محققینو توجه نه ده ورکړې. زه فکر لرم خټک صاحب په دې موقعه باندې زه د منتظر برټنی صاحب یعنی د نن نه تاسو دا زموږ دا اورېدونکي مو تاسو هم دا اندازه واخلئ چې د نن نه مطلب دا څلوېښت پنځوس کال اړوند دی منتظر برټنی صاحب دی یو یعنی په خپل ټولنه باندې په خپل ماحول باندې یا څه چې هغه دورندیشي وي یا مطلب دا چې هغه شاعر وي په ممکناتو باس کوي د خپل تصور او د تخیل په زور باندې یا د فکر په زور باندې، نو هغه شعوري طور چې کوم دی نو د ترقي پسند فکر سره تړلې شاعرو د منتظر برټنی صاحب. زه دلته د هغوی یو نظم چې کوم دی نو دا تاسو ته لږ دغه کوم چې هغه چې ما به ویل چې لرې پاس په تورو غرونو، هغه چې ما به ویل چې لرې پاس په تورو غرونو او لوخړې خېجي معلومیږي چې اور ولګېدو، راځئ د امن اوبه یوسو چې دا اور وژنو، څه به کوئ که مو په کلي او په کور ولګېدو، خلکو زما د روغنیتې نارې په غوږ تېرې کړې، بل خوا ته اور وار په وار د غره لمن ته راتلو، خړې دامان ته راتلو، هم ګل او ګلشن ته راتلو، اور پټ ښکاره و را روان د دوی وطن ته راتلو. دا د منتظر برټنی صاحب یو ډیر ښه د امن په حواله سره یعنی یا د جنگ یا د راتلونکي وخت کې چې کوم زمونږ اوس د نن د کوم صورتحال سره مخ یو، په هغې حواله سره دا د منتظر برټنی صاحب یو ډیر شاهکار نظم دی زما په خیال. او اخیره کې لکه هغه وایي چې په مصلحت ژوند نه تیریږي، بس ناره پکار ده، مظلوم عوام ته یو دارنګ فیصله پکار ده چې ته به اور سره یاری کړې نه ورونو سره، د هر یو کس د خپل ضمیر سره واده پکار ده، پر هر امن به بیا نوې صحت میندې کړي، زموږ له خوا نه چې بې کچه محبت میندې کړي، یا به د امن په خوښۍ کې غره په سمه ایت شي، که دا ونه شي بیا امکان شته ملک قیامت میندې کړي. زه دغه رنګ د منتظر برټنی صاحب نور بلا ډیر شعرونه دي، د هغوی غزلې په غزلو کې د هغوی چې کوم پیغام دی نو هغه یو فکري د مقصدیت قائل شاعر وو، د هغوی په شاعرۍ کې چې کوم دی نو دا نه چې کینی بیخي یا نارابازي ده یا دغه رنګ، نور هم پکې بلا د مینې د محبت د قلبي وارداتو د رومان د انقلاب د خپل چا پرچل د کم ولای د جیبی سره د مینی پختون ولای سره دا ټول موضوعات چې کوم دینو منتظر بیٹنی سی و ډیر په خانداس کې وړاندې کړی دی. زه به بیا دا ومه په کار دادی چې د منتظر بیٹنی سی په هیز د شاعر یعنی هغه را سرګن شي نورم بلا کار کې وشي زمونږ د محققینو نقادانو دا ذمہواری جوړیږي.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په داسې سیمه کې او داسې وخت کې د ادب او ژبپوهنې په باره کې کار پیل کړو چې هلته تر ده وړاندې هیڅ داسې روایت موجود نه و.
منتظر صاحب زموږ د کرک د بنو د لکی مروت نه هم هغه طرف ته ټانک سیمه سره تعلق لري چې الته مطلب دا ده چې پښتو ادب اوس مطلب ده چې په شیز د کوي نو الته خو د 60 خبره وا د 50 خبره وا په دې وخت کې مطلب ده چې دوی د ادب یا د لسانیاتو په حواله سره مطلب چې خدمات سره انجام کړي دي. نو خبره مې دا مقصد مې دا و چې دوی په جغرافیایي حواله هم ډېر وروستو پاتې علاقه کښې ژوند کړی دی او دې سره سره مطلب دا ده چې څومره پورې زمانی ته نظر دی هغه هم تقریبا 50 کاله یا 60 کاله مخکې تیر شوي دي چې هلته اوس هم چې کوم لسانیات یا ژبپوهنه ده هغه دلته داسې مضبوط روایت نه لري. اوس چې ځنه کسان د دې په اهمیت باندې پوه دي نو هغه کسان ورو ورو په ایم فیل پی ایچ ډی په سطح باندې تاسو وګورئ د پېښور یونیورسټۍ چې کوم د ایم فیل پی ایچ ډی سلیبس دی یا مطلب ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ سلیبس دی یا نورې چې کومې داسې یونیورسټۍ دي چې هلته باقاعده ایم فیل پی ایچ ډی کېږي په هغې کې اوس هم د لسانیاتو برخه نشته. دې نه مطلب ده چې دلته د دې یو کمزوري روایت اندازه کېږي. خو منتظر سه بختور سړی و یا مطلب ده چې بصیرت یې لاره دې د وجه نه مطلب دا ده چې هغه په نن 50-60 کاله مخښې مطلب ده چې ژبپوهنه دې اړخ ته خاص کر املا چې کومه ده یا دې ته چې موږ سکریپټ لینګوستکس وایو هغې طرف ته توجه کړې ده او مطلب ده چې دوه ورکوټي اگر چې وړوکي وړوکي کتابونه یې لیکلي دي خو هغه ډېر اهم مهم کتابونه دي ډېر ګټور کتابونه دي لکه 15 حرفونه 14 آوازونه او دې سره سره اوس کلیاتو کې مطلب ده چې هغه وروستنی کتاب چې کوم ده هغه چاپ شوی ده. نو منتظر صاحب د شاعرۍ د افسانې د تنقید د تحقیق د لغاتو برخې سره سره مطلب چې لسانیاتو طرف ته په جنوب کښې واحد سړی ده چې ته توجه کړې ده نو بل سړی د ده د پایه نشته. مطلب دا ده چې په بړهګلۍ کښې چې کله په کال 90 کې 1990 کښې هلته پروګرام کې ده نو دا یو سترګور سړی ما ته په نظر پکښې راځي. نور کسان په دې خبره باندې نه پوهېدل. دا خبره ستاسو صحیح ده دوی چې کوم مطلب و باقاعده په دې ساحه په دې میدان کښې د دوی مطلب چې روزنه پالنه تربیت نه وشوه ځکه چې کوم زما د پی ایچ ډی تیسیز راغلی دی ان ایتنو لینګوستک سټډي آف دی کرلانری ورایټیز آف پښتو په هغې کښې دای چې کوم ده هغه ما په انټرینډ چې کوم مطلب ده چې لینګوسټ دي په هغې کې شمرلی ده. خو دې باوجود هم تاسو وګورئ چې هغه مطلب ده چې پیسې په حواله سره وکیل دی او دې نه بعد د پیسې د هغې طرف نه ګټي خو بیا هم مطلب ده چې دوی د پښتو چې کوم الفبا دي دې طرف ته ډېره درنه توجه کړې ده. نه صرف دا چې په جنوب کښې مطلب ده چې دوی د دې خدمت چې کوم دی یا د دوی د دې لسانی زیار چې کوم ده په درنه نظر ورته کتلي شوي دي بلکې دلته په کوزه پښتونخوا او دې نه بعد سویلي پښتونخوا کښې هم مطلب ده چې د دوی کار چې کوم ده هغه ساری نه لري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیټنی په داسې وخت کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شو چې د نو افکارو او اصنافو رواج موندلو.
منتظر بیٹھنے زمون د پختونخوا د لرې پرتې سیمې ټانک اوسېدونکي په یو وخت کې چې پښتو ژبه پښتو ادب کې نوی نوی افکار او نوی نوی صنفونه یا نوی نوی موضوعات یا تنقیدی عمل دې شروع کولو یو عمل تر سره کېده یا لگ ډیر تیز ده، خصوصا د ولسی ادبی جرګې رستو یا ساحو لیکونکو مرکه په وجود کې راځي. دا هغه زمانہ ده چې په دې زمانہ کې د پیښور د ادیبان چې په هغې کې سلیم راز صاحب، سعد الله جان پارک، ایوب صابر، پخپله قلندر صاحب، لکی مروت کے عبدالرحیم مجذوب یا پپنوں کے دارنگ مختلف زائن کے دے دوئی چکوں میں جو قسم جال پور وہ دے اغ جال یا دے اغ زنجیر یوا کڑے منتظر بیٹھنی وا منتظر بیٹھنی ڈیر متحرک پاتشوی دے پختو ربے دا پارا پختو ادب دا پارا او ڈیر لوئی فعال جون دے کڑے دے د منتظر بیٹھنی خصوصیت د شاعر خصوصا یا د ادب پالن په حوالے سره کوم کو خبره کو نو دا هم چې د هغه سیمن او د پیښور دی بل سره تړلو ایو اهمیت یې ترلاسه کړی وو. د ټانک چې کوم ځوانان وو هغه ځوانان د پښتو ادب چې کوم نوی دلتا سو کے دل پختو ادب کے خصوصا د پیښور د ادبی حلو زلو سرا آغا نوی زلمی تڑل دا دے آغی پا میانس کے دے پیښور یا دے ٹانک یا دے بیٹھانو دے نو زلمو پا میانس کے دیو کل کردار یادا کولو.
لیکوال او محقق سکندر خان سکندر مشال رڈیو تو اول چې منتظر بیٹنی د لهجو په بنسټ د ژبې سمولو هڅه کوله.
منتظر بیٹنی هغه زړه خړونه ژب خړن او ژب پوه انسانو چاچې د پښتو ژبې املا سمولو او یو کولو د پاره علمی او عملی هڅه کړې دي. د سویلی سیمو د لهجو قدر او اهمیت یې په ډاګه کړی دی. اگر کپ اول سر کې د دوی دغه عملی کوششونو ته چا درناوی نه دی ورکړی، خو وخت د دوی صلاحیتونه په هغه ټولو شخصیتونو ومنل چا چې یوازې په خپلو زنونو لنډه کړې وه یا یې بل چا ته مخه نه ورکوله، ان تر دې چې د بړګلۍ سمپوزیم هم د دوی په پیراوی کې منعقد شوی دی. د ژبپوهنې، غږپوهنې او د پښتو املا متعلق د دوی کتاب 15 حرفونه دیارلس آواسونه تر اوسه خپل اوقات نه دی بایللی. دا کتاب په هغه زړو وختونو کې د لرې برې پښتونخوا ادیبانو او ژبپوهانو ته رسېدلی و، د کوم په وجه چې د دوی په ادبي قد کې نه ختمېدونکې اضافه شوې وه. هم دا وجه وه چې د بره پښتونخوا نوموړي لیکوال حبیب الله رفیع د زنځیرۍ انتصاب د دوی په نوم کړو، چې یو قسم ته د دوی د فن او شخصیت اعتراف دی. د موصوف د یاد کتاب په 1940 کې چاپ شوی دی چې بنیاد یې د پښتو همدغه 15 حرفونه یعنی زیم، سیم، گ، خین او نون دی. منتظر بیٹنی په دغه یو یو لفظ مدلل بحث کړی دی، ټکی ټکی ته د هرې قبولې زاویې نه کتلې دي. که موږ صرف د نون په حق لا دا اقتباس ولولو نو د دوی د ژبپوهنې اندازه په اسانۍ سره لګولی شو. نون د بایزید انصاری وضع کړی شوی حرف دی. منتظر لیکي چې د نون آواز دومره خفیف او نرم دی چې نه خو په خپله د ډې مقام نیولی شي او نه ډې د نون نمایندګي کولی شي. د کرا کوټه معلومولو په وخت به چې کله کلداره په نوک ووهلی شوه او کوم سود به ترې پیدا شو نو دغه مخصوص قسم تڼ د نون د ورستنۍ برخې آواز دی. باید چې پښتانه د دواړه ګټور کتابونه 15 حرفونه 14 آوازونه او 14 حرفونه 22 آوازونه ولولي. منتظر بیٹنی د سویلی سیمې په دریو ادبي اتلانو کې یو دی، لکه درد، مجذوب او منتظر په خپلا. مگر د ژبپوهنې په حواله منتظر ته په ګرده پښتونخوا کې ځانګړی مقام حاصل دی.
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د منتظر بیٹنی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
ما ته یاد دی چې د ډیر وخت خبره ده چې د اقبال فریادی په زیار په بادرخیل کلی کې یو درانه مشاعره تابعه شوې وه او د سټیج چارې ما ته حواله وې. په هغه مشاعره کې مشر ملما منتظر بیٹنی و. کراکول په سر سپینې جامې تور واسکټ لوړ دنګ باروبه شخصیت و. خبرې به وار په وار سا سا کولې لکه هر خبره د غور او فکر نه پس راوباسي. په ټول تللې خبرې به کولې. انداز یې ډیر ښکلی او موثر و. غږ یې درون او روبدار وو. ډیر خوږ شخصیت وو. د مینې او پښتونولۍ نمونه وه. پینه ویناي عادت وو. د دې حقیقت پسندۍ په سبب د هغوی شاعري هم د رښتیا او انځورګري ده. هغوی چې هر څومره غلطې رویې محسوس کړي دي هغه یې د امانت په طور شعر ته سپارلې دي. نظم خو یې د شاهکار نمونې دي خو رومانی غزلینو هم د هغوی د شاعرۍ برخه ده. ډیره خوږه روانه ژبه او ساده انداز. مازیګری په تېرېدو شو ته به کله راځي. نمر لغره ښکته پلوې دوش ہوتا با کل رازے او تاوی چونے را ٹوکی کی زبا بیا را شما اس خوص پر لئے پا تیرے دوش ہوتا با کل رازے او زانے لچے گوگرونو بیا اخکت ادامان تراغ لے گردے موسم پا بدلے دوش ہوتا با کل رازے.
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې دا سمه ده چې په عام اولس کې منتظر بیٹنی ډیر شهرت نه لري خو په علمی او ادبی حلقو کې د هغوی مقام څرګند دی.
راشد خټک صاحب ستاسو پروګرام او د منتظر بیٹنی صاحب په باره کې د نننې نو دا موډر خو کړو او څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وي چې په علمي حلقو کې دا غوی یادونه یا په ادبي حلقو کې دا غوی یادونه ډیره کم کیږي. دا خبره صحیح ده. کني غوی د دغه سیمې نه چې بلکې د پښتونخوا د هرې سیمې یو شاعروم را شاعري کړي ده خو هغه داسې عوامي یا ولسی شهرت ځکه نه لرلو چې هغه یو نظریاتي شاعر و. دغه شاعری په انساني مساوات او حقوقو او په طبقاتي جدوجهد مزاحمت تر یو حد انقلاب او قوم پرستۍ باندې مشتمله وه. دا غوی د غزل نه زیات چې وو زما په خیال باندې په نظمونو کې زور وو ځکه چې هغه یو نظریاتي سړی و او هغه هر کار چې دی دا د خپلې نوې نظریې لاندې کو. نور دغه په شاعرۍ کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ډیره د علامه عیار وه او څنګه تاسو ووایئ چې اوس د هغوی د څو کتابونو کلیات چاپ شوی دی. شاید سناچاپ شاعری هم پکې وي خو د یو شاعر په حیث باندې علمي ادبي حلقو کې د هغه مقام مسلم و. شاید چې ولسی طور د هغه دومره زیات شهرت نه و خو په علمي حلقو کې خلک په دې خبره پوهېدل چې هغه یو با مقصده با شعوره او تعلیم یافته شاعر دی.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر انم الله انعام د منتظر بیٹنی د علمی او ادبی مقام په اړه مشال رډیو ته وویل.
شلمه پیړۍ د پښتو ادب د پر ډېره هرمنه ثابته شوا. دې پیړۍ په خپله زرغونې غېږه کې ډېر پیاوړي پیاوړي شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. د دې نومړو د جملو نه یوه ستره نامه د همیشګل منتظر بیٹنی صاحب هم ده. منتظر بیٹنی صاحب د خپل کار او زیار په برکت په ګرد د پښتونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. د دې ځانګړي مقام یو وجه به د روحات په علمي استعداد ولاړه پها او د انفرادي اسلوب په ګڼه ښکلی او منهیزه شاعري وي خو د ادبي شخصیت تر ټولو مهم سبب یې د ژبپوهنې په میدان کې د خپل کړي کار هغه شعوري جایزه ده چې د افغانستان تکړه لیکوال حبیب الله رفیع په دې امدا کړو چې د خپل کتاب ځانځيري تړون د منتظر بیٹنی صاحب په نوم وکړي. منتظر بیٹنی صاحب په داسې وخت کې خپل شعور په کار واچو چې په کوم وخت کې په لاره او بره پښتونخوا کې د پښتو په فونالوجي غږ پوهنه مرفالوجي او سینټیکس صرف و نحو او ارتوګرافي یعنی املا پوهنه ډیر تود بحث روان و. د ژبپوهنې په اړه د خدای بخلي څېړنه په علمي استدلال ولاړه ده. د ښاغلي د ژبپوهنې په باره کې وړومبۍ څېړنه پنځه حرفونه دیارلس اوازونه د پښتو د فونالوجي د علم یوه لنډه مګر ډیره جامع شعوري هڅه ده. په دې فن پارو کې د پښتو ډول ډول صوتیات په نظر کې نیولي او له دې لارې موږ ته د حرفونو او لفظونو صحیح املا تلفظ او ادایګي راپېژندلې ده. ورپسې په ژبپوهنه او خصوصا په املا پوهنه دویم کتاب څوارلس حرفونه او دوه ویشت اوازونه یو بل ستر علمي زیار دی. د دې کتاب ابتدایي برخه موږ ته د سین زیم ګ خ ن او داسې نورو حرفونو صحیح املا او درست ګرامري بڼه راپېژني. دې نه پس د معروف مجهول او معدول او صحیح استعمال او فونیمیکی بڼه هم رهایي. د یو سو هیګانو او د پینځه یګانو په بیرابیلو حالاتو کې مناسب استعمال په خپلو امثالو سره ثابتوي. په بعضو ځایونو کې د املا او رسم الخط په اړه د شوي سیمینارونو او د بړګلۍ د فیصلې سره اتفاق څرګندوي، نو ورسره ورسره په بعضو ځایونو کې خپل مدلل او عالمانه نقطه نظر هم بیانوي، او له دې لارې زموږ پام د املا او تلفظ په اړه داسې حرفونو ته راګرځوي چې د یوسفزۍ، کارلڼۍ او مروتۍ لهجې خلک یې د ویلو په وخت بېلابېله صوتي بڼه ادا کوي، او د دې صوتي بڼې په اساس یې مناسب تلفظ او د لیکنې ساحت هم په ګوته کړی دی. بلها داسې لفظونه چې په لاره او بره پښتونخوا کې د املا او تلفظ په لحاظ غلط العام مستعمل وي، اروحاد منتظر بیټنی صاحب یې درسته بڼه ټاکلې او د پښتو ژبې او ادب زده کوونکو ته د حل او د زده کړې لاره ښیلې ده. د ژبپوهنې په میدان کې د نوموړي دغه شعوري کار او زیار د پښتو ژبه او د ادب د زده کوونکو دپاره د یو تهداب حیثیت لري. څېړنکاران به راځي او په دې تهداب به خپلې علمي ودنۍ ودروي، که یو طرف ته په شخصي توګه د ادبي اتلانو په کار او زیار کار روان دی، نو بل طرف ته علمي مرکزونه لګیا دي خپل ادبي قهرمانان نازوي، طالب علمانو ته د دوی د ژوند او فن په اړه د سندي تحقیق بلنه ورکوي، او زه په دې عقیده یم وخت به راځي نوې کول به د منتظر سي په ژوند او فن د امفیل او پی جی ډیګریانې اخلي. د لسني ادب په میدان کې به د کړي علمي کار او زیار سر دوباره شننه کوي، د املا او تلفظ په لحاظ به هر طرف ستونزې هواروي، او قدم په قدم به ترې نرنا کشید کوي، او د خپل څېړنیز جاج له لارې به د روحاد منتظر بیټنی صاحب د شعر په ژبه د دې حق بجانبې ګیلې عضله کوي. ښه سوچه پښتون یم خو بشتو یم ځکه مې خبره بیت لکه ده.
ژورنالیست او لیکوال فیروز خان صادق مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیټنی په پښتو ادب کې منفرد کار کړی دی، خو یادونه یې نه کیږي.
یقینا چې منتظر بیټنی د پښتو ادب په حواله باندې یو لوی یا یو معتبر یا قداول نامه ده. خپل معیاري او منفرد کار په حواله باندې دا غنامه به تل ژوندۍ وي. یقینا چې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې دومره لوی شخصیت، دومره د کار شخصیت، او په هغه باندې څوک قلم پورته نه کړي، د هغه په ژوند، د هغه په فن باندې خبره ونه کړي، نو دا زم چې ډېر زیاتې دي. دې حواله باندې مونږه د عمر دراز مروت مرحوم ذکر کولی شو چې هغه په اپریل کال 2008 کې د خپل مجلې شیخ بدین یو خاص نمبر وستو چې هغه منتظر بیٹنه نمبر و. هغه کې د مختلفو مقاله نگارو، د لیکوالو، د پوهانو لیکونه او نظرونه هم شریکو، ورسره منظومه پرزوینه هم وي. خدا نمبر اگر چې په هغه حواله چې عمر دراز مروت د خپل توان مطابق کومه هڅه کړې و، نو په هغه حواله خو ستاینه وړ دی. خو څومره حق چې د منتظر بیٹنی جوړې دو زما په خیال چې هغه په یو مجله کې نه ترسره کیږي. دا زمونږ المیه ده. تاسو وګورئ په دې سیمه باندې مونږ د سویلي پښتونخوا خبره کوو، د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمو ذکر کوو. ډېرې نامې راځي لکه پیر مطیع الله نیکه، ملا سرور کوهاټه، جعفر شاه ریښتونی، نوابزاده صبح صادق خان د ټیری، اوکاب خټک، کساری پل آثار، محمد مقید، شیر علی خان دهکان، پروفیسر پردل خټک صاحب، ماستر جمال، نور شاه جهان انور صاحب، عمل خان سیاح صاحب، او داسې ګڼې نامې دي چې هغوی د پښتو ادب دپاره ډېر لوی کار کړی دی، ډېر اهم کردار یې ترسره کړی. خو متاسفانه چې هغوی نه خو هغسې یاد کړی شوي دي او نه ستایلې شوي دي څومره چې هغوی حق لرلو. زه نشم ویلې دا زمونږ ولې داسې علمیه ده چې مونږ خپل نه ژوندي منو او ستایو، قدروي او نه بیا مړه. هغه د ګوتو په شمار داسې ضرور کیږي چې زموږ ځینې پوهان وفات شي، نو بیا ځینې ادارې یا تنظیمونه یا شخصیات د هغوی په یاد کې غونډې تابعه کړي. دې حوالې به زه ذکر وکړم چې پښتو اکیډمي، دغسې اکادمي ادبیات او نورې چې کومې د ادب دپاره جوړې شوې سرکاري ادارې دي، نو د هغوی او د ځینې اهمو تنظیمونو چې هغه د صوبایي سطحې دي یا د ملکي سطحې باندې کار کوي، نو هغوی ته پکار دي چې دغسې شخصیات په پام کې ونیسي او وار په وار سره د هر یو په ژوند او فن باندې یو زوایم چې نړیوال سطح باندې یو سیمینار کوي، او په دغه سیمینار کې مختلفو پوهانو مقاله نگارو ته موضوعات ورکوي چې د هغوی مقالې په دغه موضوعاتو لیکلې شي او بیا هغه مقالې په کتابي شکل کې چاپ کیږي. نو دغسې به زما په اند باندې د دې شخصیاتو یا دغه مشرانو استادانو پوهانو څه نه څه حق ادا کیږي، او د دې لویه فایده به دا وي راتلونکي نسل دپاره به زموږ د مشرانو دغه افکار او د هغوی کردار دا به باقي پاتې کیږي، هغوی به ترې رڼا اخلي. تاسو وګورئ د دنیا څومره چې نامتو خلک تیر شوي دي، هغوی د ژوند په مختلفو شعبو کې چې کوم کار کړی دی نو د هغې په بنیاد باندې هغه ته هماغه اهمیت هم ورکړی شوی دی، او هغه په مختلفو ذریعو باندې ژوندی ساتلی شوی دی، او د هغه د افکارو نه په هر دور کې استفاده کولی شي. دا صرف زمونږ د پښتو المیه ده چې مونږ خپل اتلان هیر کړی دي.
مشال ریډیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال ریډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی ټول عمر د پښتو ادب او ژبې خدمت کړی دی، او نوم به د خپل کار او زیار په وجه ژوندی وي.
مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي، تل تر تلا پخنم پای خغلی، ارواحات منتظر بیٹنی د پښتو د جدید ادب په هاغه نوموړو کې دی چې په خپل لړ تنګ ژوند کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړی دی. هم په دغې اساس مونږ دا ویلی شو چې زمونږ شاعر د خپل عصري تقاضو پرنګ رنگینه شاعری کړې ده، او د خپل ځانګړي اسلوب له کبله نن هم د ولس په زړونو کې ژوندی دی. بل خوا یې د نثر په میدان کې داسې نیلی ځغلولی دی چې پښتو ژبه به تل پرې نازیږي. منتظر بیٹنی نه یوازې شاعر او ادیب و، بلکې د ژبپوهنې په میدان کې هم یوه لویه نامه لري. د پښتو ژبې د املا په لړ کې لیکلي اثار پنځه حرفونه، دیارلس آوازونه، بل څوارلس حرفونه، دوویشت آوازونه، یوه داسې قیمتي اثاثه ده چې د پښتو ژبې او د ادب زده کوونکي به ترېنه تل تر تله رڼا کشید کوي.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په انټرنیټ او نورو سرچینو کې د منتظر بیٹنی په حق له معلومات نشته.
منتظر بیٹنی د غزل او نظم ډیر ښه شاعر و، نظمونه یې ښه لیکل، غزلې یې ښه لیکلې، او د هغه د شاعرۍ رنګ چې و هغه مزاحمتي او ترقی پسند رنګ و. ژبه یې ساده ده خو مفاهیم یې ډیر ژور دي، او ده په خپله شاعرۍ کې یو لوی کمال چې کړی دی هغه دا کړی دی چې د لهجه داسې ساتلی ده د خپلې شاعرۍ که هغه په افغانستان کې یو افغان لولي نو فکر کوي چې منتظر بیٹنی د افغانستان شاعر دی، برنۍ لهجه کارولې ده، او که په پښتونخوا کې څوک لولي داسې فکر کوي چې منتظر بیٹنی د پښتونخوا لهجه کارولې ده، نو دې ته ډیر کار کړی دی او دا رنګ یې ډیر په شاعرۍ کې شوف دی. له بده مرغه د ده په شاعرۍ او د ده په ژوند باندې ډیر کار نه دی شوی. هغه که په افغانستان کې پوهنتونونه دي او د علومو اکاډمي ده، او هغه که په پښتونخوا کې پوهنتونونه دي او پښتو اکاډمي ده، هغوی باید په دې باندې کار وکړي او خپلو شاګردانو ته د ایمفیل او پی ایچ ډی مقالې ورکړي چې په منتظر بیٹنی باندې کار وشي. تاسو که د منتظر بیٹنی په اړه سرچ وکړئ نو هیڅ به هم تاسو بیا نه مومئ، نشته د هغه په اړه معلومات په نشت حساب دي. نو په کار دا ده چې کار پې وشي او د دې شاعر حق ادا شي.
نادر خان علیل اول چې د منتظر بیٹنی شاعري مقصدی او په ټول پوره ده.
د منتظر صاحب شاعري ډیره بهترینه، پخه، معنی خیزه، او د فن او فکر په ټول پوره شاعري ده. په دې کې هیڅ شک نشته.
کدی سره سره دا زمایم چې دا رندانا او مستانا او د هنګامو ډکا یا هنګاما خیز شاعری چورته وای کنه دا هغه شاعری نه دا د تدبر شاعری دا د تفکر شاعری دا او د هنر شاعری دا د پیغام شاعری دا نور دا شاعری چې کوم دا کنه دا د شاعری چې کوم کړد لوازمات تی تقاضی دی دا دی یو حامل شاعری دا پدې چې غم جانان همستا غم دوران همستا خود دې شاعری یو بل مهمه خوبی دا دا چې دې چې د کمال کریکټنس دا یا درستگی دا یا اکوریسی دا د فن په لحاظ سره هم او د فکر په لحاظ سره. ډاکټر
روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په خپل وخت کې د ژبپوهنې په اړه نوې کار کړی دی.
چې تاسو پورې د منتظر بیٹنی صاحب د خاص کر د ژبپوهنې په حوالې سره هم ډېر لوی خدمات دي. او هغه دور کې چې هغه 15 حرفونه او 14 آوازونه کوم کتاب لیکلی او کوم کار یې کړو او یقینا چې دغه دور سره دا زما په خیال چې یو نوی اپروچ په دیو چې هغوی کتل چې په دنیا کې لکه د ژبو څه صورتحال جوړیږي د ټایپ رایټر زمانہ وا یا مطلب دا چې رستو کمپیوټر دا قسم را لې او هغه یې کوم دینو په جبه باندې سمره دا کار کړی دی او هغه یو قسم له زمونږ داسې ګوګنې چې دغه یو بنیادونه نو منتظر بیٹنی سے وړي عالم فاضل شخصیت او هغه یې کوم دینو په هغه حواله سره کوم دغه ما ذکر وکړو دغه 15 حرفونه او 14 آوازونه هغه حواله سره هغه چې کوم د تحفظات او بیا درچې د اسانې چې جبه بل د مطلب دا زمونږ لکه په رسم خط کې بسنګ اسانتیا پیدا شي د دور د اسري تقاضو سره بسنګ چې کوم دینه مونږه دا جبه مخپلوان دی بیا نو دا د ما په خیال چې دا غوي یو ډیر ځانګړې کار او په هغه زمانه کې چې نه سړی سوچ کوي چې دومره علم یا دومره معلومات یا دا اوس چې کوم زمونږه د انفارمیشن ټیکنالوژي په وساتت باندې څومره معلومات د جبه حواله سره د رسم الخط حواله سره یا د املا حواله سره او کم مخې تراغ له څومره کار وشو نو هغه وخت کې دا دومره نو او منتظر بیٹنی شپ چې کوم دین او هغه په دې سیس باندې نظر او په دې سیس باندې هغه یعنی زبردست قبور لرلو زمو په خیال چې دا غو بنیادی کارونه دي دغه بنیادی خلکو چې هغه دغه بنیادونه خېری او دغه بنیادونه باندې رستو بیا زمونږ دغه ژبپوهنې او دغه چې کوم دین یعنی عمارت جوړ شوی دی.
ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په خلکو کې د فکر خورولو هڅه کوله.
منتظر بیٹا نے دیر شاعر وو آغوی شاعری دیر سادہ کرے دا آغوی شاعری دیر واضح کرے دا آغوی دی شاعری یو خاص مقصد یو خاص پیغام درلو دا ابنیدوی تور یو کمپرس شاعر وو آو دی کمپرستائی دا پارا چے آغنا پا شیر کے کمی حل زلے کے دی آئے پا شیر کے کری دی چے کمی پا عملی جد جہد کے گولے شو آئے پا عملی جد جہد کے کری دی ماتا را یا دی چې دا د 2000 کال 2001 یا 2003 خبره ده چې سلیم راز سیور یو نشست لګیو او دا کې دې اکثر کول چې زموږ سیاست کم دی هغه نن سبا شاعران و ادیبانو ته توجه نه ورکوي او ولی خان په وخت کې ولا د خلکو ته توجه دې نه ورکول کېدا ما ځنې تاسو کوم ور دي لکه تاسو په خیال نن سبا څوک داسې کیږي شي په شاعران و ادیبانو کې چې کامی پارٹی یا تحریکونه یې لکه په خپل صف کې شامل دي او هغه د اوردی ورګي هغه د اهمیت نو دې راته وی چې لکه مثلا نو تذر بیٹنه دے آغا پائے دانشور سڑے ہو چی دے سلیم راز ذہن کی واحد یو نمراغے ہو آغا ہم دے منتظر بیٹنے نمراغے منتظر بیٹنے پفلا دے پل شاعرے کتاب چکم دے دے کتابی دے کتب سطورے کدا نم چی دے خائی کتب سطورے دا چونکی پا قدبی طرف تا یا مثلا شمال طرف تا یو ولار سطورے دے دا آغا سطورے دے
ڈاکٹر یوسف جذاب مشال رڈیو ته چې په ژبپوهنه کې د منتظر بیٹنی کار بل چا په مخ بونتلو
اوس چې کوم کتاب چاپ شوی دا کلیات او چې په هغه کې د نثر هم دی او د سره سره د شاعری هم د پکښې نو چې زه هغه ته ګورم نو مطلب دا ده چې په هغه باندې ما یو مقاله درنه مقاله لیکلې ده او هغه مطلب ده چې ما په تفصیل سره د دوی چې کوم مطلب ده چې د کرپټ لینګویسټکس دی په هغه باندې مخ نظر وړاندې کړی دا. نو زه دا وایم چې دا په جنوبی پښتونخوا یا کوزا پښتونخوا یا ټوله پښتونخوا زه وایم دا په هغه وخت کې د کار کولو چې هلته د حکومت لاندې ده چې نه پی ایچ ڈی کې په لسانیاتو کې چا پی ایچ ڈی کړی و نه چا ایم فل کړی و. نو مطلب ده چې دا د یغ وخت خبرې دي، خو متاسفانه د ده دا روایت چا په مخ شې بو نه ته. نو مطلب دا چار اوس هم لا پاتې ده. اوس هم په ټوله پښتونخوا کښې دلته د ډیورین کرښې نه دې طرف ته چې موږ وګورو، نو مطلب ده چې دلته کوزه پښتونخوا شي یو هم د پښتو لینګوستکس کې چا سره ډیګري نشته ده. په لسانیاتو کښې کار روان ده، خو که چېرې د هغه کار مطلب ده چې د منتظر صاحب غونې کسان چونکې نشته دي، نو هغه هم مطلب ده چې اوس هم دلته څه مضبوط روایت دلته جوړ ده. البته افغانستان کښې مطلب ده چې ډاکټر مجاور احمد زیار یا دې سره سره مطلب دا ده چې حبیب الله تګای صاحب شو، رحیم الهام صاحب شو، یا اوس چې کوم مطلب ده چې ځوانان لګیا دي او په دې حواله سره کار او زیار مطلب ده چې مخته بیایي، نو هلته یو مضبوط روایت جوړ شوی ده. هلته مطلب ده چې په دې سیزونو باندې خلک پوهېږي. دلته د ده چار مطلب ده چې مکمله نګلې کړی شوی ده. د ده په اهمیت باندې صرف عالمان خو پوهېږي، بقاعده د ده مطلب ده چې ده په چار لیار باندې نور عام خلک خبر نه دي.
مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې افغانستان د پښتو ژبپوهنې مرکز دی، خو د منتظر بیټنی کتابونه دلته هم منل شوي دي.
منتظر بیټنی په ژبپوهنه کې هم دوه کتابونه لیکلي دي، سره د دې چې د تعلیم په لا کې کړی وکیل و، خو دا د ژبپوهنې کتابونه دومره معیاري دي چې هم په پښتونخوا کې منل شوي دي او په افغانستان کې چې د ژبپوهنې کور دی ډېر کار په ژبپوهنه شوی دی، ډېر لوی لوی پوهان پکې شته دی په ژبپوهنه کې. په افغانستان کې هم دغه کتابونو ته ډېره په درنه سترګه باندې کتل کېږي. یو دا ضروري نه ده چې یو سړی دې ژبپوهنه لوستی نو هغه دې په ژبپوهنه کې کار وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. د ګوهر رحمان ګوهر وایي جوړونه د ژبپوهنې یوه څانګه ده چې نوې کلمې جوړوي. په پښتو ادب کې چې اوس تاسو کومې کلمې ګورئ، چورلک او توغندی او نور، دا ټول ګوهر رحمان ګوهر جوړ کړي دي. هغه نه ادبیات لوستي دي او نه ژبپوهنه لوستې ده، خو په وایي جوړونه کې دومره کمال درلوده چې زیار صاحب هم دا کار کړی دی. خو د زیار صاحب لغتونه چې هغه جوړ کړي دي هغه دومره مشهور نه شو لکه د ګوهر رحمان ګوهر چې مشهور شو. نو دا ضروري نه ده چې چا د ژبپوهنه لوستی دی په ژبپوهنه کې کار وکړي. د ګوهر صاحب غوندې منتظر بیټنیم په کې کار کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. په پای کې به د منتظر بیټنی د غزل یو دوه بیته درته ووایم چې مازیګری په تېرېدو شو ته به کله راځې، لمر له غره ښکته په لوېدو شو ته به کله راځې، چابیاري تا د مینې په زمزم کړې وه، ګله ګل په وچېدو شو ته به کله راځې. دغه غزل کې چې کوم ردیف راغلی دی په همدې غزل د قلندر مومند غزل هم دی چې ارزو مې زړه کې په سلګو شوه ته به کله راځې، د صبر سامي په سکندو شوه ته به کله راځې، د قلندر د ارماني ژوندون علاجه مرګه هغه خوست د نه راتلو شوه ته به کله راځې. زه نه پوهېږم چې منتظر بیټنی به دا غزل مخکې لیکلی که قلندر مومند به لیکلی یي، خو دا ځمکه او ردیف یو دی او دواړه ډېرې ښې غزلې دي. نو دغسې دا پښتانه هنرمندان چې دي دوی باید ورته مخه وکړي، د منتظر بیټنی نظمونه غزلې ووایي. په دې کې دا زور شته دی چې خلک یې خوښ کړي او خدای دې وبخښي. ډېر کار یې کړی دی پښتو ته، په پښتنو هم حق لري چې یاد یې کړي. ستاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې د دغسې یو شاعر چې خلک یې ډېر نه یادوي، خلک یې په اړه ډېرې لیکنې نه کوي، د دغسې یو شاعر او لیکوال یاد راسپړی او په دې باندې تاسو پروګرام جوړوئ، زه ستاسو نه مننه کوم.
دا مشال رادیو ده.
نادر خان علی مشال رادیو ته وویل چې د یو ژبپوه په حیث د منتظر بیټنی مقام ډېر لوړ دی خو چا پېژندلی نه دی.
ما خیال دی چې په دې حواله د منتظر صاحب مقام ډېر لوړ دی او دا منتظر صاحب په ده حیثیت باندې چا صحیح نه دی پېژندلی. دا رښتیا وایم چې چا صحیح نه دی پېژندلی. منتظر صاحب په یو پروګرام کې ما دا عرض کړی و چې کله پښتنو ته د استاد ضرورت سو نو الله پاک رحمان بابا ورکو، چې کله پښتنو ته د یوه مجسم پښتون ضرورت سو چې د پښتو ټولې کوالټیز بچي یوه شخصیت چې نو هغه بیا الله پاک خوشحال ورکو. بیا ما ویل چې کله د پښتو ته د حروف تاجی ضرورت سو بیا الله پاک پیر روحان ورکو. خو چې کله د حروف تهجی ته د اوازو ضرورت سو لکه منتظر صاحب ډیر لوی حرف شناس و او منتظر صاحب وایي چې دا چې کوم دا کنه دا شی په ما باندې الهام سلای ده دا د په لیکلو چې په څو مضامینو چې غالبا ذکر کړی ده چې دا حرف شناسی او د حروف اوازونه دا چې کوم ده دا الهامي طور ماته راغلی دي نو دا منتظر صاحب د سندونه له دا ډیګریو نه منتظر صاحب د پښتو د پښتون قوم او په تاریخ یو درې څلورو کسانو چې دا چا انتهایی بنیادی کار کړی ده منتظر صاحب شاعر شاعران خو ډیر دی لنگویز ډیر دی دا ډیګریو وال منتظر صاحب له ډیګریو نه بالا تر وو ابن خلدون سره کومه ډیګری وا سقراط سره کومه ډیګری وا افلاطون سره کومه ډیګری وا د فلسفې روحان سره کومه ډیګری وا د زبې نو منتظر صاحب د دخ قوم د پاره د الله پاک یو یو تحفه ده منتظر صاحب له دې ډیګریو نه بالا تر وو
ډاکټر محب وزیر وویل چې منتظر بیٹنۍ ډېر ریښتونی او صافګو انسان وو او په دې هکله یې د مشال رادیو سره یوه خاطره داسې شریکه کړه
ماته یاد شي چې یو پیرا د فقیری پی کانفرنس په شمالي وزیرستان کې نو زه داسې ماشوم وم زه هم ورغلی وم چې پروګرام ختم شو نو داسې روټۍ ته موږ روان شولو یو مخکې راته لایق شاه در پاخیل روان وو تازه تازه د هغوی یو کتاب راغلی وو وزیرستان په نوم باندې هغې کې ما د منتظر صاحب نه مې داسې غلی په غوږ کې تپوس وم ورته چې دا در پاخیل صاحب دا کتاب چې لیکلی دی نو په دې کې زیات هم دی پخپله داوړ دی نو دا داوړو برخه ډېره زیاته رڼا کړې ده او دې ماته شین شوې خندل وی چې ډېر ایغ نه را خبره وکړه او په لایک شاه در پاخې دی او راول خو دوی چې ایوا غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په ټولو نه زیات دروغجن خلک چې کوم دي هغه مورخین نو لایک شاه در پاخیل پورې وخندل ورته چې هلکه دا خو ما یادوي د ورته چې یادوم تا کنه نو مقصد دا دی چې سپینه خبره کړې ده چې سیف زړو هغه په خلو
ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتنو لیکوالانو کې د کوثر غوریاخیل نه پس منتظر بیٹنۍ دویم کس وو چې په ژبپوهنه یې له ځانه ګټور او د قدر وړ کار کړی دی
سو پوری چې د منتظر بیٹنۍ صاحب د ژبپوهنې تعلق دی نو دا به مونږ وګورو چې واقعي خبره ده هغه وخت کې داسې باقاعده ژبپوهان کم از کم زموږ په دې سیمه باندې خو نه وو او نه داسې چا په منظمه طور باندې کار کړی و نو د دې وجه نه د دې نه مخکې کوثر غوریاخیل صاحب وو هغه هم په خپل سمی باندې څه لږ ډیر کار کړی و داسې نورو به هم کړی وي خو داسې منظم طور باندې کار د ده نه وروسته شروع شوی دی چې د یو رومبیا یو کتاب لیکلی و پنځه حرفونه او دیارلس اوازونه بیا یو بل هم ولیکلو خو مونږ چې اوس ګورو چې کوم خلک باقاعده ژبپوهان دي نو هغوی د دې کار ته ډېر زیات اهمیت ورکوي حالانکه هغوی دا خبره معلومه ده چې منتظر بیٹنۍ صاحب چې دی په باقاعده وګه باندې د دې سره تربيت نو تر لاسه کړي خو چونکه هغه دومره کلچر سره او هغه د خپل لس او د خپل لهجی او د پښتون قوم سره دومره نزدېکته چې هغه د خپل تجربه او مشاهده په بنیاد باندې دا کار کړي دی ډیر زیات خې کړي لکه تیر ورځو کې زمونږ د وغونډه دلته په خبر کې نو پاره کې مشهور ژبپوهان یوسف ډاکټر یوسف جذاب صاحب د دغه سیمې په شاعر او ادب باندې خبرې کولې نو هغوی په سر کې د منتظر بیٹنۍ صاحب په ژبپوهنه باندې خبرې وکړې او هغه ډېر لوی سړی وبایله نو چې یو ژبپوهان هغه ته لوی سړی وي دغه شان نور هم چې کوم دي هغه د ده دا کار د ده دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي بلکې د سندي تحقیق والې لګیا دي اوس د هغه د کار رڼا اخلي او دا کار مخ په وړاندې بیایي
سکندر خان سکندر وویل چې منتظر بیٹنۍ یو زرک نکات او سړنکار هم وو
چې د کومې علاقې سره د موصوف تعلق هغه علاقه په معاشي سیاسي تعلیمي او پایدابي لحاظ هم ډېره پسمانده وه د ده په وړاندې داسې کوم ادبي شخصیت د نمونې په طور موجود نه و چې دې اثر قبول کړی وی او یا هغه د دوی تربیت کړی وه خو دا یو حقیقت دی چې د ښه شاعر د زیږون دپاره خاص علاقه یا زمانه شرط نه وي بلکې دا خداوندی چارې وي چې د ده افکارو ته اوچت معیار کلا زلا او انفرادیت بخی. البته دا اتفاق ضرور شتا چې د دوی په زمانہ کې کومو ادیبانو سترګې غړولې دي او وی په ادبی دنیا کې شهرت او مقبولیت دواړه ترلاسه کړې دي، او منتظر بیٹانه هم له دغه لوړو ادبی شخصیتونو څخه یو د لوړې پای ادبی اتلو. د منتظر دغه خداوندی استعداد تشتر شاعری پورې محدود نه و، بلکې الله پاک دوی ته د یو زیرک محقق او نکات سرا سرا د ژب پوهنه، غږ پوهنه او د نورو ډیرو ادبی چارو هنری صلاحیتونه بخلی وو. که د منتظر شاعری ته ځیر شو، نو د ده شاعری د جدیدو تقاضو ترجمانی کوي. نظم او غزل یې دواړه د لوړې پایې دي. موصف ته د غزل په بهر د لفظونو په انتخاب او قیدو مخصوصه پوهه حاصله ده. حسن او عشق، پښتونولي او کامی شعور د دوی د شاعری موضوعات دي. د دې سره سره موصف د منفرد طرز احساس خاون هم دی. شمع لاړه په پتنګ مینه شوه، شهزادګۍ وه په ملنګ مینه شوه، منتظر د پښتونخوا په ګریوان ستن شو چې پښتو یې په غورځنګ مینه شوه.
نادر خان علیل د منتظر بیټنی د شهرت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
لکه ما دا خیال ده دیانتدارۍ سره دا وایم چې د خپلو کمی ده، لکه چې د موش کمی ده او چې د پردیو کمی ده، چې لکه منتظر صاحب نه پیژندل، منتظر صاحب ته اهمیت نه ورکول، دا ادب ته اهمیت نه ورکول دي. که منتظر صاحب دا حق لري چې دی وپیژند سي، نو تر اوسه پورې ولې نه ده پیژندلی؟ دا یې مشکل دی، پوره د ادب کمی ده. بل دا د منتظر صاحب دومره ضرورت نه ده، دا منتظر صاحب خو لاړلی او اختلی ده، اخ اوس خاورو لاندې ده. دا موږ ضرورت ته چې منتظر صاحب وپیژنو، منتظر صاحب ونازو، کم از کم اوس خو یې ونازو. کنه بله یوه مسله دا ده چې لکه موږ چې سیمې خو ظاهره خبر ده چې جنوبی اضلاع دي او تاسو تعلق سیمې سره ده، ابلاغ ته خاص کر دی د پوم په دوران چې لکه رسائی نشته ده. دوم دا ده چې دا موږ خلک چې کوم دي، دا لکه عادتن داسې خاموش تبه دي یا ډېر شورې داوال، یا مطلب دا چې په هر ار جی ته جان رسوا دغه ول دی. درې مدا دا چې دوره وسایل ان لارل ایون دی، کرایو مخه بین لیدل چې دوه پېښور تار پروګرام ته جیلا مردان ته جیلا ریډیو پاکستان ته رسیدي، او دی ادبی بدنیتی گانی او دا خبرې خو ستادی په څنګه نه. بل دا چې ما دا خیال چې منتظر صاحب بیخی سیلف میډ وو، لکه دا چالو کو ته نه ونی ولای چې د تعارف کړای وې. منتظر صاحب بس دا ټک چې شورې دلای دا، دا ټک چې کار کړای دا، او چیرته بیا هم دور شهرت میندلای دا چې دا به دی بڑا غلی کانفرنسانو ته سلای دا، دا بیا من لای سلای دا چې کوم د کتاب دا چلو حرفونه او یار لخوا ودونه اولنای کتاب چې دا هغه به چیرته حبیب الله رفی ویلای وو، نو هغه بیا خپل کتاب یی یو خپل چیرته یو کتاب دا بیا د هغه تړلې بیا د پنام کړای او دوره متاثر سلای وو. بیا غنی خان دته یو خط لیکلای وو چې شد چې د ښا هوا ډکو پوکړنو ته دی پین ور ورپورې وای یو هوا دی وباسلا، نو د اعتراف سلای وو خو چې چا چې به د اعتراف کولو جرأت وو یو د اعتراف کړای وو. نو دا مختلف هغه دین خو لکه دا لکه یو خبره ده کوم چې منتظر صاحب کار زیار چیرې نسی پټې دلای. منتظر صاحب دومره مختلف او دومره انمول او دومره ځانګړی کار کړای دا چې نه پټیږي، په یو به تحقیق کیږي، په یو پی ایچ ڈی کیږي، په یو تیسیس کیږي، او منتظر صاحب تاسو ان شاء الله تاسو او موږ په زمدانه چې په داسې سي لکه دا لمر چې ښکاریږي. ما دا یقین ده.
ډاکټر محبوب وزیر د منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه،
د شاعری نه علاوه د هغوی یو بل اړخ چې کوم د ژبپوهنې دی، هغه په یو داسې وخت کې د ژبپوهنې کار ته مخه کړه چې په هغه وخت کې د لینګویسټ چې کوم دی دا یو جدا ډسپلن یا علمیات په طور باندې نو ډکلیئر شوی چا هډو پېژندلو نه. نن خو نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې زیات تر د لینګویسټک ځان نه ډیپارټمنټس، او په هغه وخت کې لسانیت چا نه پېژندل، خو یو کوثر غوری اخیل و منسرا یا یو نمبل کلندر سے اگر چې په کوی د پولیسي باندې خو هغه په لسانیات او کار دومره نه کړی منتظر بیٹانے باقاعدہ یو داسې تاسو چې هغه د اوازونو په بنیاد باندې او د حروفو تعین کولو او په هغه وخت باندې دوی چې کوم نن زموږ جدید لسانیات دا ثابتوي چې ژبه د حروفو نوم نه دی، ژبه د ټکیو نوم نه دی، ژبه د لغت نوم نه دی، ژبه د اصطلاحاتو د محاوراتو نوم نه دی، بلکې ژبه صرف او صرف د اوازونو د غږونو د ساؤنډ نوم دی. نو دا په هغه وخت باندې د نن نه تقریبا 50 کاله پخوا خبره ده چې منتظر بیٹنی 15 حرفونه او 13 آوازونه یو لیکل او هم بیا وروسته هم دغسې چې کوم دی ایکسټینډ کړ او هغه 13 حرفونه او 15 آوازونه ته یې واړوله خبره. هغه چې بیا خاص کر په ګرامر په لحاظ باندې هغه کې چې کومې ګرامري خبرې دي یا په هغه کې د لهجوي چې کومې خبرې دي چې کوم مسائل زمونږ چې کوم پېښوري لهجه نشي مسائل حل کولی نو هغه دپاره د لهجو طرف ته رجوع کړی ده. لکه په بنوسۍ کې دا مونږ دا رنګ جمع جوړو، په مروتو کې مونږ مؤنث دپاره دا رنګ یو کولیا استعمالو، مونږ په بل لهجه کې دا رنګ دغه لهجوي چې کوم مواد وو هغه را برسره کول او هغه نه یو قسم کولیا جوړول. ما په خیال دا ډېر اهم کار دی. حقیقت دا دی چې په خپل وخت کې داسې ډېر په کار نه دی شوی او دومره عوامو ته نه ده خبر رسیدلې، خو بیا هم زه په دې ویاړم چې دا د 13 حرفونه 15 آوازونه د کتاب ګوټې چې کوم دی دا ما چاپ کړی دی د پرمختګ بنو طرف نه. نو هغه کتاب چې ما څنګه چاپ کړو ښاغلي مشتاق مجروح صاحب ته ما په خپله حواله کوم، نو هغوی په ساحو پښتو په نوم باندې یو ډېر زخیم کتاب ولیکلو او د هغې بنیاد هم بنیادی طور منتظر بیٹنی دغه کتاب دی او بیا هغه په خپلو خبرو کې لیکلي هم دي چې زما د دې ساحو پښتو د لیکلو چې کوم بنیاد وګرځېده هغه چې محب ماته د منتظر بیٹنی د کتاب راغو نو ځای په ځای هغه د منتظر بیٹنی په کولیا د هغوی په اهلیت د هغوی په صلاحیتونو باندې د هغوی ستاینه یې ځای په ځای کړی هم ده ډېر ځایونو کې.
د ځینو څېړنکارانو د وینا تر مخه منتظر بیٹنی څو کاله په بنګې حرم او شهباز ورځپاڼو کې په پښتو او اردو کې د برخوردار ایم په نوم کالمونه او مضمونونه هم لیکلي دي، خو تر اوسه چا راغونډ کړي او چاپ کړي نه دي. د ټانک اوسیدونکي دا ښه شاعر او منفرد ژبپو د فروری په میاشت کې په کال 2008 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په خپله سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مدمن یار کا جن مدمن یار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا تگد دی دل دے اما مول میں بودی دار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا ماما ینا یار ز پتا مین یما ساد دن چون کم بزڑ واند غم جن یما سب ماما ینا یار ز پتا مین یما ساد دن چون کم بزڑ واند غم جن یما راشد خزان جون دل میں ٹول بہار بہار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا
زڑکے میں اسے گی والا ڈیرا باندھ گرانا دا زکم دزڑ دنیا ہاگے باندھ ودانا دا زڑکے میں اسے گی والا ڈیرا باندھ گرانا دا زکم دزڑ دنیا ہاگے باندھ ودانا دا زاری دا خبرو شم بلبل غند گفتار کا ماد من یار کا جن ماد من یار کا ماد من یار کا جن ماد من یار کا غنڈا منڈا زنا دمال چو نپس تیارا ناس کوا دا کوا زما خواتا راز یارا ڈمل ڈس نا دمال چو نپس تیارا ناس کوا دا